کتلوی مافیات مرستیال ډاکټر ګل خان ایوب ازادي رادیو ته وویل چې په ټول هیواد کې هغه سیمې د پولیو ویروس ګواښي چې د پولیو ضد واکسین پکې نه ترسره کیږي. هغه وایي د پولیو ویروس چې اوس مهال د نړۍ په کچه په افغانستان کې پاتې لامل یې ناامني ده او د ناامنۍ د له منځه وړلو سره پولیو ویروس هم له منځه تللی شي، خو په وینا یې د ټولنې همکاري ضروري ده.
په دې کې ډېرې د هېواد سویلي حوزي راپور شوي دي، خو دا اخرانۍ کومه پېښه چې ده دا د اروزګان ولایت سید اساس ولسوالۍ راپور شوي ده. اروزګان ولایت کې د تېرو اوو میاشتو یا اتو میاشتو راهیسې هلته د مخالفینو لخوا کمپاینونه بند شوي دي. نو په دغه ولایت کې موږ کمپاینونه نه ترسره کوو، نو له همدې کبله دغه ولایت زمونږ دپاره لکه یو ستونزمند ولایت دی. نو له همدې کبله پکې دغه د پولیو مثبته پېښه اوس رامنځته شوې چې د دې نوې پېښې سره سږ کال ټول کال نو شل مثبتې پېښې زمونږ په هېواد کې د پولیو سبب شوي. له بده مرغه چې د تېر کال په پرتله ډېره ده، ځکه کمال لري چې تر دې هم واوري. نو تېر کال موږ څوارلس مثبتې پېښې لرلې او سږ کال
نوموړي ویل د نامنۍ ترڅنګ د پولیو د احتمالي مثبتو پیښو د زیاتېدو تر ټولو غټ لامل د کډوالو په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی پلان لري. نوموړي وړاندې وویل
کډوالي همدغه امنیت په دې کې ډېر غټ ستونزه ده. نو د هېواد سویلي ولایتونو کې زیات مخالفین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو دغه کمپاین کور په کور باندې مه ترسره کوئ، او دغه ماشومان په کلو او باندو کې یا جوماتونو ته یا داسې ګرمیشتو ځایونو ته غواړئ هلته یې واکسینوئ. نو زمونږ لکه تر اوسه پورې دوی سره هغه موافقې ته نه یو رسېدلي، ځکه چې چیرې زمونږ ټیمونه کور په کور لاړ نه شي نو د هېواد نیمایي ماشومان پاتې کیږي. نو له همدې کبله په دغه ولایتونو کې له بده مرغه چې کمپاینونه صحیح نه ترسره کیږي، نو هماغه داسې د پولیو مثبتې پېښې هم رابرسېره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي وو چې د ناامنیو له امله تقریبا له 50 تر 90 پورې ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی به د یاد ویروس د ختمولو په هدف د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل خدمتونه پراخ کړي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ویروس ختم شوی، او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. دغه وزارت له دینی عالمانو، د ټولنې له مشرانو هم غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او ری دوستانو نن ورځ خبرونه ځنګړي شوی پولیو یا ګوزن ناروغي ته، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د استودیو د اړیکو شمیرې دي 0995 40 15 30، او بل شمیره هم د 0992 25 50. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې لري هم خبرونه په انلاین ډول اوریدلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ او ار جی. مهیروی پروگرام کې مولوی احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانده دي، او د پولیو د زیانونو او همدارنګه د دغه ناروغي د مخنیوي په لارو چارو باندې په دې پروگرام کې خبري وکړو. تاسو هم خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر سباون، راځو تاسو ته راپور مو وری چې سکل د ګوزن پېخې په بیساری کچا زیات شوی، عواملو ته به وروسته راشو. که په سر کې د پولیو ویروس په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې څه ډول ویروس دی او څومره زیانونه رسوي او د بدن کومو برخو ته زیانمن تمامېږي.
مننه ناجی خوري، زه باید درته ووایم چې پولیو یو وایروسی ناروغي ده او دا شدیدن ساری ده چې انسان ته د خولې د لارې نه سرایت کوي. کله چې انسانان ناپاک خواړه یا اوبه وخوري دغه وایروس د انسان وجود ته داخليږي. دا د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، له هغو نه تیریږي، کولمو ته ځي او په کولمو کې دغه وایروس نشونما کوي. او له کولمو نه وروسته دغه وایروس د دوو لارو نه دوه تیوریګانې موجودې دي چې یوه تیوري دا ده چې دا د لمپاتیک سیستم له لارې نه وینې ته ځي او د وینې نه بیا عصبي سیستم ته داخليږي او د ماشوم د پلتېدو سبب کیږي. او بله تیوري دا ده چې دغه وایروس د عصبي ریشو یا د عصبي ریشو د لارې نه ځان مرکزي عصبي سیستم ته، چې هغه دماغ او یا شوکي نخا ده، هلته ځان رسوي او هلته هغه عصبي په داخل د اعصابو کې اعصاب خرابوي او بالاخره د فلج سبب کیږي. دغه وایروس د کولمو د غایتي موادو سره بیرونی محیط ته وځي او په ډیر زیاته پیمانه باندې وځي چې کولای شي ډیر خلک یعنی نور هم په دغه ناروغي باندې ککړ کې. دا چې مونږ وایو شدیدن ساری ده، دا له دې عمله چې دغه وایروسونه په کولمو کې په میلیونونو میلیونونو جوړیږي. په داخل د کولمو کې دوی تکثر کوي او بیا تقریبا له میکروب له اخیستونه وروسته تر شپږو هفتو پورې، یعنی یوه نیمه میاشت پورې، دغه انسان بیرونی محیط ته دغه وایرس انتقالی او که هلته بیا دغه حفظ صحي شرایط یا شخصي یا محیطي مناسب نه وي، دا به غذایي مواد اوبو ته لاره پیدا کوي او دا چې نور انسانان او هغه ماشومان دي نو دغه غذایي مواد خوري، دوی هم په پولیو باندې اخته کیږي او بالاخره د فلج سبب کیږي، چې دغه فلج اکثرا دائمي وي او دائمي معیوبیت رامنځته کوي. او غیر له دې نه چې دا واکسین شي بله هیڅ لاره نه لري، نو ماشومان باید واکسین شي.
بله، لږ وروسته به دې ته هم راشو چې دا ناروغي په لومړي ځل څنګه پیدا شوه او څنګه دا ناروغي وپیژندل شوه. اوریدونکو ته به جالبه وي. رضو مولوی صاحب احسان الحق حنفي ته چې یو شمېر کورنۍ آن خپلو ماشومانو ته دې واکسین کول حرام ګڼي، ستاسو سپارښتنه څه ده دغو کورنیو ته؟
ډېر ښه، نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذا مرضت فهو يشفين. زه په لومړي سر کې تاسو ته جناب محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو اوریدونکو لیدونکو ته نیکې هیلې او نوې ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو سوال تر اعظم دا چې لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب وړاندې یادونه وکړه چې پولیو یا فلاج یو لاعلاج او ناوړه ناسوري مرض دی چې باید مخنیوی وشي. دا چې زموږ په ټولنه کې یو تعداد کورنۍ یا فامیلونه یا مشران اجازه نه ورکوي چې د هغې اولادونه د تر 15 کلنۍ وړاندې واکسین شي او د پولیو ضد واکسینونه ورته وشي. زه په دې باندې باوري یم چې دا زموږ د مشرانو کې یوه کامله ناپوهتیا ده. د دغه مرض ته په عادي سترګه باندې کتل دي او یا دا چې د ناوړه او سوی تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي دي. په هیڅ کله باید د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې نشي او دغه مرض یو عادي مرض ونه ګڼي. فلاج یا پولیو هغه مرض دی چې یو ځلې انسان تر خپل اغیز لاندې راوسته، یعنی فلج وشو، هیڅ کله بیا د تداوی او علاج نه کیږي. بهتره دا ده چې مخکې لدی چې یو څوک په دغه مرض باندې اخته شي یا فلج شي، باید د هغه مناسبه تداوی وشي او تداوی په دې حال وختونو کې اوس نه، بلکې د لسګونو کلونو په دې خوا تشخیص شوی دی. دغه دوه ساس کې د واکسین چې د فلج یا د پولیو ضد تطبیقیږي، زمونږ مشران زمونږ کورنۍ باید دې ته دقیق متوجه اوسي. د پیدایښت له ورځې تر 15 کلنۍ پورې باید خپل اولادونه د فلج یا د پولیو واکسین په وړاندې واکسین کې او تداوی کې. که یې ونه کړي نو دوی به د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایتي کړې وي او دا د یو ښه پلار او د یو ښه مشر
مشر او د خو مسؤل دندنه د چې دی د خپل ولادونو په وړاندې غفلت وکي، لکه څنګه چې همیشه لپاره پلرونه والدین په دې هڅه کې دي چې خپل اولاد ته ښه ژوند برابر کړي، د ژوند ټولې چارې ورته منظمې کړي او د دوی د ژوند امکانات او سهولتونه ورته برابر کړي. د دې پر ډېرې هلې ځلې مونږ او تاسو کوو، ولې د دغې په وړاندې باید مونږ او تاسو هیڅکله هم خاموش پاتې نه شو. امکان دې ولري که مونږ خپل اولادونو ته هر څه مهیا کړو، ولې هغه د یو سالم او د یو کامل صحت څښتن نه وینو، دوی به د ژوند له هیڅ شي نه خوند وانخلي، بلکې د تل لپاره د بل په اوږو باندې بار او د تل لپاره له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان. حتی دی بیا نشي کولی چې دی د الله بندگی هم په صحیح شکل باندې وکړي، ځکه کله چې د انسان بدن سالم نه دی نو هیڅکله هم د هغه خلکو چې بدنونه سالم نه دي هغوی سالم فکرونه هم نه لري، هغې سالم عقلونه هم نه لري، بلکې دوی تر رواني امراضو اغیز لاندې راځي. د لکه څنګه چې د وجود یو غړی یا پښه یا لاس یا بله برخه فلج ده، په فکری لحاظ هم دی فلج کیږي، دغه محیط په دې باندې بیا درون تمامیږي، نو لحاظه دی د ژوند له هیڅ شي نه هم خوند او لذت نشي اخیستلی. زما هیله دا ده چې زمونږ مشران والدین د خلکو د ناوړه تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانه شي، بلکې اول په خپله معلوماتو کې د دینی علماو څخه معلوماتو کې د طب د برخې له ډاکټر صاحبانو څخه معلوماتو کې د دې په حقیقت باندې ځان پوه کړي، لکه څنګه چې نور تداویان موږ د خپل اولادونو لپاره مهمې ګڼو، ډاکټرانو ته وړو او د هغوی تداوی او علاج کوو په هر لوړ قیمت باندې چې وي هم دا کار کوو، نو د پولیو د واکسین استعمال او ماشومانو ته تطبیق دا تر هغې ډیر مهم او ډیر اړین دی، ځکه نور ټول امراض هغه تداوی کېدلی شي، د هغې علاج کېدلی شي. ولې کله چې یو ماتفل د پولیو مرض ووهلو بیا د هغه علاج نه کیږي، نو لحاظه بیا که په میلیونونه هم ولګو بیا به بېفایدې وي، نو لحاظه والدین باید په دغه مورد هیڅکله هم غفلت ونه کړي.
ډېر زیاته مننه مولوی صاحب له مهمو سپارښتنو څخه. زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې به هم واخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، لومړی هم ځان راو پیژنئ، مهرباني وکړئ.
محترم نجیب صاحب، سپاس کوم، سلام ته، محترم مولوی صاحب، محترم ډاکټر صاحب، فضل الحدی ورداګي خلا خاسته قبل.
وعلیکم السلام، خرغ لای ورداګ صاحب. محترم، نن موږ د ګزړن ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره پوښتنه، مهرباني.
نو واقعا یو مهمه موضوع ده. نو اول مولوی صاحب، هغه خواهش وکم اوکې، څنګه تاسو موجود دیشته چې هغه خپل ماشومان له واکسین کې دغه د فره داسې یو پیغام باید دی ولیدي چې هغه لرې همدوز د تاسو غږ خپري چې هغه کوم کسان خپل ماشومان له واکسین کې وي چې هغه خپل ماشومان واکسین کړه، داسې یو لنډ پیغام ده د خوړو. او د محترم ډاکټر صاحب نه کله چې کله یو څوک مثال په اوه کلنۍ کې یا په شپږ کلنۍ کې جوړ وي، بیا د داسې پنځلس کلنۍ ته ورسېږي او شپږلس کلنۍ یا دای په دغه مشکل باندې مبتلا شي یا پلچ شي یا ګزان ته باندې را شي، د دا کوم ملت یا که په دغه باندې ولر نظر خوړل به خوشاله شو. ډېره مننه.
ډېره مننه وردک صاحب محترم، دغه پوښتنې به ځواب شي. لومړی به حنفي صاحب مهرباني وکړي او بیا به راځو ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ګران رورو فضل هادي وردګو چې اړیکه نیولې وه. زه بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې دا چې زمونږ غږ اوري او راډیو ته ناستي یا ناوري نور اسوک چې اوریدونکي دي، له هغې هیله کوو چې زمونږ دغه پیغام تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زه بیا هم دا وایم چې د پولیو مرض یو عادي مرض نه دی. کله چې یو څوک تر خپل اغیز لاندې راوسته، د دې علاج بیا په هیڅ ځای کې نه کیږي، په ټوله نړۍ کې د دې علاج نه کیږي. نو لحاظه والدین باید د خپلو اولادونو په وړاندې مسؤلیت وګڼي چې د هغوی صحت په برخه کې کاملا د فکر وکړي، او هغه څه چې د افغانستان کې یا په نور نړۍ کې د دغه مرض د مخنیوي لپاره تطبیقیږي هغه به تطبیق شي. دغه دوه ساسکي واکسین چې موږ او تاسو ورته په ډېر عادي سګه باندې ګورو، د دغه مرض یوازینی علاج همدا دی. په ټوله نړۍ کې دا چې اوس محو شوی دی، یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا مرض پاتې دی، او ډېرې پیښې بیا په افغانستان کې دي چې تقریبا تر اوسه په افغانستان کې یوه شپېخې همدا اوس موجود دي. او زمون په گاونډي هیواد پاکستان کې اته په خطر سره پوری موجود دي چې هغه د لپاره کار وکړو د پټول نړۍ کې دغه مصیبت او دغه مرز وو ولې خلکو کار وکړو دغه لپاره مهنت وکړو کمپاینونه وکړل دغه مرز دغه وایروس له خپل ټونه څخه محو کول مینځي یوړ دغه د پولیو مرز تر ټولو خطرناک مرز دی زبیام د خبره کوم چې ولدين باید په دې باره کې غفلتونه کی د خلکو تر ناوړه تبلیغاتو اغیز لاندران نشي بلکې کچې د سوال د هلو د حرمت نو باید له دینی علماونه پښتنه وکړي خصوصا له هغه علماونه چې هغوی په دغه مورد باندې معلومات کړي دي تحقیقات کړي دي د دې په اجزاو باندې پوهیږي چې د پولیو ضد واکسین کې څه شی اجزا موجود دي چې جناب ډاکټر صاحب باندې انشاءالله بحث هم وکړي او یا د علم طب د برخې ډاکټر صاحبانو معلوماتو کې الحمدلله موږ مسلمانان یو د هیواد اسلامي دی ملت مو مسلمان دی زموږ ډاکټران الحمدلله مسلمانان دی هیڅکله به هم داسې یو شی د خپلو خلکو ته وړاندې نه کړي چې هغه د خلکو د ضرر په باندې تمام شي بلکې زمونږ نظام زمونږ علما زمونږ ډاکټر صاحبان په دې ته پتلاش کړي چې ټولنه باید زمونږ هر اړخیزه سالمه وي روغ وي هم باید امراض له منځه لاړ شي هم باید نور ستونزې له منځه ورکې شي نو ټول په دې کې موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې دغه پیغام موږ ټول واخلو او خپل اولادونه په آینده کې واکسین کو دغه غفلت به داسې کړو چې زمونږ دروازې ته د واکسین کمپاینران راځي او زمونږ اولادونه واکسین کوي او موږ د هغې په مقابل کې مقاومت وکړو یا د ته په د شک په نظر باندې وګورو که موږ یو حلال شي د شک په نظر باندې کتلي وي یا حرام ورته ووایو نو په بیلمۍ کې کېدای شي ځان ته به مو ستونزه پیدا کړې وي او هیله دا ده تر څو چې موږ د یو شي په حق باندې کاملا د هیلو د حرمت موضوع نه وي روښانه کړي باید فتوا صدره نه کړو چې دا شی حرام دی که حرام ورته ووایو نو د کوم دلیل په رڼا کې اول به ځان دلایل جمع کړو له هغې نه بعد به نظر ورکړو یا خبره
وکړو
د مولوی صاحب په تایید باندې زه غواړم چې وردک صاحب ته یو څو خبرې وکم اول داسې وایي چې که یو ماشوم تر و کلنۍ پورې جوړي په دې وروسته عمر کې ورته فلج پیدا شي یا پولیو پیدا شي دا بیا څنګه کیږي آیا دا امکان لري که نه لري د پولیو ناروغۍ په هر عمر کې رامنځته کیدای شي نو د دې لپاره اما هغه خلک چې زیات پرې موپیږي هغه د 50 کلونه کم ماشومان دي او قاطع اکثریت د دغه ناروغانو د 50 کلونه کم عمر لري اما داسې پیښې هم شته چې هغه د 50 کلونه پورته عمر کې هم رامنځته شي د افغانستان دولت حتی د پولیو نړیوال پروګرام د پولیو د برنامې لپاره درې برخې لري دغه د پولیو برنامه چې وی ته د ایفی اکیوټ فلکسډ پیرالیسز یا د نرم حاد فلج سرویلانس وایي یعنی ټول هغه کسان چې عمر یې له صفر نه نیولې تر 15 کالو پورې عمر ولري او هغه یو دم فلج کیږي د دغه برنامې په واسطه باندې د خلکو ته دسترسي پیدا کیږي په ټولنه کې رضاکاران موجود دي هلته ورزي دغه سړی پیدا کوي له هغه د هغه لغایتي موادو څخه سمپل اخلي او دغه سمپل بیا اسلام آباد ته له افغانستان څخه اسلام آباد ته لیږل کیږي او هلته معاینه کیږي تر څو وایرس پکې ولټول شي چې آیا دغه د پولیو وایرس د په غایتي موادو کې شته او کنه که چیرته فلج هم وي او د پولیو وایرس د هغه په غایتي موادو کې پیدا شي نو په دې باندې بیا داسې تشخیص کې خودل کیږي چې دغه نفر 50 کلونه عمر کم او یا زیات ده د پولیو باندې اخته ګڼل کیږي دویمه موضوع چې مولوی صاحب تاسو دویمه پوښتنه چې هغه د حلال لو حرام په رابطه باندې و ز باید ټول ولست افغانانو ته د دغه ازادۍ رادیو لار نه زه دا پیغام رسوم چې د پولیو د وایرس د پولیو واکسین په محتویاتو کې هیڅ شی داسې نشته چې هغه حرام وي فقط د پولیو وایرسونه پکې دي چې هغه ژوندۍ او زایب شي وایرسونه پکې دي یو مالګه ده او یو قسم قندونه دي پکې او یو څه انټي بایوټیک دي پکې او اوبه دي نو دغه یو څو شیانو نه دغه د پولیو قطرې جوړې شوې دي چې په دغه محتوا کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه د اسلام د مبین دین چې ورته حرام ویلي هغه حرام شی پکې موجود وي نو په لحاظه موږ ټول لس باندې دا غکو چې د پولیو واکسین حلال ده، حلال محتوی لري، او علماو د ازهر علماو د کعبه شریف امام صاحب د پاکستان علماو د انډونیزیا علماو او د ټول اسلامي علماو په اکثر د افغانستان علماو په دې اړه فتوا ورکړی ده او دا حلال ګڼلې دي او په دې کې کوم مشکل د شریعت له نظر نشته.
ډاکټر صاحب سبون راځو دې ته چې لښویو کمپاینونو سره سره ولې دغه پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي؟ حال دا چې روغتیا نړیوال سازمان څو کاله مخکې ویلي و چې 2010 میلادي کال به افغانستان داسې یو هیواد وي چې له دغه ویروس نه پاک وي. تاسې وجه په څه کې ګورئ ولې دغه پیښې زیاتېږي؟
دلته څو عواملو ته زه غواړم اشاره وکړم. اولین عامل په افغانستان کې ناامنی ده. د ناامنی له امله زمونږ په هیواد کې ډیر کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. د مثال په ډول دغه د تیرې میاشتې د نومبر په کمپاین کې چې تقریبا 10 ولایتونو شاوخوا کې دغه کمپاین ترسره شو، دا یو فرعي کمپاین و. په دغه کمپاین کې زمونږ 1.2 میلیونه ماشومان د ناامنۍ له امله له واکسین څخه پاتې شو. څلوېښتو ولسوالیو کې په مکمل ډول واکسین ترسره نه شو. نورې تقریبا 15 داسې ولسوالۍ وې چې په هغو کې نیم واکسین ترسره شو او په نیمو سیمو کې واکسین ترسره شو، په نیمو کې ترسره نه شو. نو دغه موضوع یوه اساسي او عمده عامل ده چې دغه د پولیو وایرس په افغانستان کې له منځه نه ځي. دلته جنگونه دي، دلته ستونزې دي. نو زمونږ غږ هم په حکومت باندې او هم په هغه وسلوالو مخالفینو باندې دا ده چې د پولیو برنامه یوه بې طرفه برنامه ده. مونږ ته ماشوم مهم ده، هغه که هر چیرته وي، که په هر ساحه کې وي، که په هر ځای کې وي، هغو ته باید واکسین ورسول شي، هغوی هم باید انعطاف وښیي. او دغه کور په کور واکسین چې یو کول چې یو مؤثره وسیله ثابته شوې او ټولو نړیوال محققینو دا ثابته کړي چې بهترینه وسیله دا ده چې دغه کمپاینونه باید کور په کور باندې وشي. دغه که کور په کور نه، جومات په جومات باندې یا په کلي په کلي باندې کیږي، بیا هم د ماشومانو د پاتې کېدو چانس ډیر زیاتېږي. ځکه دی یا پلرونه شاید غفلت وکي او ماشوم وینسي، وایي چې دا ویده ده یا چیرته تللی ده یا مصروفي میلمنو سره، دوی وینشي او ماشوم. او حکومت هم باید په کوشش دا وکړي چې واکسین په هر قیمت چې ټولو ماشومانو ته د افغانستان په هر ګوټ کې چې هغوی ته باید ورسیږي. تطبیق مهمه نه ده چې څوک یې تطبیقي او څوک دا واکسین ورکوي.
ډېره زیاته مننه. زه اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی، د پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم. شهابدیم د سمنګان ولایت څخه.
مهرباني
وکړئ. احترامات ډاکټر صاحب ته، مولوي صاحب ته وړاندې کوم. د ما پوښتنه د ډاکټر صاحب نه دا و چې یو کماله دغه واکسین ته د غیب ماشین باندې دا په دې معنی ده چې دا ماشوم بیخي محفوظ وي، که چیرې د دې وایروس سره مخامخ کیږي بیا په دې مرض مصاب کیږي که خیر.
ښه، سمه ده. ډاکټر صاحب سبون به دغه پوښتنه ځواب کړي. له تاسې ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تاسې پوهیږئ چې دغه د پولیو واکسین یو ډیر مؤثر واکسین ده، خصوصا دغه قطرات دی. دا واکسین په دوو شکلونو باندې کار کوي. اول دا د چې کله دغه واکسین واخیستل شي، کولمو ته لاړ شي، په وینه کې د دغه پولیو د وایرس په مقابل کې انتیباډی ګانې جوړوي چې هغه نه پرېږدي دغه ماشوم پل شي. دویم دا ده چې دغه واکسین د انسان په کولمو کې انتیباډی ګانې، یعنی هغه دفاعي توکي د انسان په کولمو کې جوړوي. که د پولیو کڅوک دغه د پولیو وایرس چې مونږ ورته وحشي وایرس وایو، دا واخلي دغه مرزي وایرس، نو دغه انتیباډی ګان یا دغه دفاعي توکي په کولمو کې موجودي هغه له منځه وړي او وایرس محیط ته ځي او په محیط کې ډیر زر له منځه ځي. نو په لحاظه که دغه واکسین هر څوک اخلي په متکرر او تواتر شکل باندې واخلي نو دوی معافیت حاصلوي او له واکسین څخه ګټه اخلي او دفاعي سیستم قوي کیږي او دغه ماشوم یا انسان په پولیو باندې نه اخته کیږي. مونږ د تخنیکی پلوه اصرار په دې باندې کوو چې دغه دوزونه باید متکرر شکل باندې واخلي، په هر کمپاین کې واخلي، ځکه چې دغه د کولمو کې چې کومه دفاعي سیستم جوړیږي دغه په مرور د زمان سره دا ورو ورو کمزوری کیږي. نو کله چې دا کمزوری کیږي دلته اړتیا پیښیږي چې بیا دغه دوز واخلي، خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته د پولیو پیښې موجودې وي، هلته د وایرس انتشار او خپرېدا په هغه ملک وي لکه افغانستان او پاکستان. نو دلته باید متکرر دوزونه، ډیر دوزونه په هر کمپاین کې او حتی هغه کلینیکونو ته چیزی چې هلته ورکول کیږي، دا زیات دوزونه هیڅ ضرر نه لري، ګټه لري او هیڅ خطر نه لري. نو باید متکرر دا کسان واکسین واخلي.
بله، ډیره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. په پروګرام کې نن د ګوزن یا پولیو په تړاو غږیږو. تاسو سره هم کا پوښتنې پیدا کیږي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 شل 15 دېرش څلوېښت، او بل شمیره هم ده 0900 22 15 50. په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ میلمانه دي او ساسي پوښتنه ځوابوي. بلوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ناجی جان، زه خو سلام نه تاسو مولوی صاحب ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم او د ستار اخوندزاده د علامه رابط خو ته مات
اخوندزاده صاحب خره غلی خبرونه ته مهرباني وکړئ، خپل پوښتنه هم مطرح کړئ.
ما د ډاکټر صاحب څخه دا سوال وکړ چې دا د پولیو مرض په دنیا کې چې پیدا شوی ده، کله پیدا شوی ده، دا د څه شي څخه پیدا شوی ده، و انسانانو ته سره کم انتقال شوی ده؟ او په افغانستان کې د پولیو دغه کله پیښه اواسر نیانته راغلې ده؟ او دا پولیو چې دی دا غتان هم بعضې وخت په دا پلاج اخته کیږي، دا هم د پولیو سره کوم سروکال لري او کې نه لري؟ د مول ما سوال دا دی چې دغه تبلیغ چې دغه د پولیو واکسین ګناه لري، نو دغه دا خلک د علما د خولې څخه دا خبره کوي، دا تبلیغ د کومې علما څخه صورت نیسي او ولې نیسي؟ د دې ګټه هغه خلکو ته څه رسي چې معنا دا تبلیغ کوي چې دا خلک د پولیو واکسین نه کاروي، دا ګناه لري؟ آیا دوی کشف کړی ده چې دا د کومې خوا څخه دا تبلیغ کوي؟ دوی ته څه ګټه لري چې معنا دا تبلیغ کوي؟ دا سوال ته که جواب راکړي ډېره مهرباني.
اخوندزاده صاحب نړۍ مننه، حتمن دغه پوښتنې به ځواب شي. ډاکټر صاحب به وروسته راشي دا پوښتنې به ځواب کړي، اوس به ورسو حنفي صاحب ته او دوی به دا پوښتنې ځواب کړي.
ډېر ښه، زه اخوندزاده صاحب ته نیکې هیلې وایم. نو د دې پوښتنه خو دوه برخې لرلې، چې یو برخه جناب ډاکټر صاحب ته متوجه ده او یو برخه ما ته متوجه ده. دا چې یو تعداد علما په ټولنه کې خلکو ته تبلیغات کوي چې د پولیو واکسین کول دا ګناه ده، نو یو خدا برخه، او دویم برخه دا و چې بیا دغه تبلیغات چې دی د واکسین په مقابل کې کوي دي ته ګټه شې ده. یو خو دغه کوم علما چې دا خبره کوي چې د پولیو واکسین ګناه ده، له دوی پښتنه پکار ده چې علت د ګناه یې څه شې ده. دوی بیا دا خبره خلکو ته توضیح کوي، تنها یو شی دی او چا په خوله باندې حلال حرامي ګینه او حلال حرام حلالي ګینه. دغه علما چې د دې په مقابل کې تبلیغات کوي، د سره څه دلیل دی چې دا ناروا دي؟ آیا دوی د دغه پولیو واکسین د دې د اجزا او کاملا معلومات لري چې دوی ورته حرام وای؟ مخکې جناب ډاکټر صاحب وویل چې څو شیونه د پولیو ضد واکسین چې ده پغې کې اوبه دي چې دا حلال دي، پوټاشیم مالګه ده دا حلال ده. پوټاشیم یو قسم مالګه لکه موږ ایوډین مالګه عام استعمالوو، پوټاشیم مالګه ده پکې، انټي بایوټیکونه دي پکې چې موږ دوامدار شکل پټنونو په دې وطن کې خرڅیږي. انټي بایوټیکونه عموما موږ ډاکټر صاحبانو مریضانو ته لیکو، موږ ډېره خوښي باندې اخلو، او په دې کې ضعیف شوي میکروب دي. په دې کې هیڅ جز د حرام نشته. هغه علما کرام چې دې ته حرام وایي، زما له خلکو هیله دا ده وختونه دا چې بیرته ورته ووایي چې ګرانه کته چې دې ته حرام وایي دلیل د حرمت څه شی دی، یو حرام جز پکې راته وښیه. که یو څوک شک لري چې په دې کې حرام اجزا دي، دغه بوتل چې واکسیناتور په لارو کوڅو کې ګرځي او خلکو ته واکسینونه کوي دا دې واخلي، یعنی دی چې د نړۍ هر لابراتوار ته لاړ شي او دا پکې تشخیص غواړي، تشخیص کی دغه ټول اجزا به ورته جلا جلا وښي چې په دې کې دغه څو اجزا دي چې په دې کې کوم یو شی حرام دی. زه له هغې علمای کرامو څخه هیله کوم چې په دې حکله باندې کاملا معلومات نه لري او په دې د حرمت فتوا ورکوي. فتوا یو عادي موضوع نه ده، په فتوا باندې فتوا کې جرأت کول یا په بیړه و عجلانه فتوا ورکول دا مطلقا د فتوی له اصولو خلاف ده، دا د فقه خلاف ده، دا د اصولو خلاف ده، دا د شریعت خلاف یو عمل ده. بله خبره دا ده چې فتوا به ځینې سیاسي وي، دغه فتوا چې د پولیو ضد باندې ورکولای کیږي چې دغه واکسین مې استعمالوي دا ناروا دی، دا یوازې سیاسي فتوا ده، دا هیڅ نو شرعي جنبه او اړخ نه لري. ځکه په دې باندې دغه مولوی صاحب چې فتوا ورکړي چې دا حرام دی، نو زه په دې ډاډه یم چې په دې مورد باندې دته هیڅ نو معلومات نشته، فقط دی او چاله خولي اورېدلی دی چې دا کار م کوي. دا چې د خلکو ته ګټه څه شي دا تبلیغات کوي، یو خدا نه پوهیږي دا ګټه نشته ورته، بلکې دته تاوان ده، ټولنې ته تاوان ده. اوس دی د یو افغان په صفت باندې دلته د یو ټولنه کې د یو عالم په صفت باندې د یو مسؤول په صفت باندې دی دې ته ناروا وایي، د دې مخنیوی کوي او په دې باندې یا نه پوهیږي یا قصدن غواړي چې زمونږ ټولنه دې په دغسې لاعلاج امراضو باندې اخته وي. له یوې خوا بدبختۍ، ناخوالې، ستونزې، مشکلات، رواني تکلیفونه، او له بلې خوا یو څوک په داسې یو دوامدار مرض باندې اخته کوچي د تل لپاره هغه د بل د اوږو بار وي او هیڅکله د خپل ژوند نه خوند او لذت نشي اخیستلی. خو دغه مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د امت د یو مشفق او مهربان پلار په حیث باندې په خپل دا خبره نبی علیہ السلام کړی چې ان لکم کل اب الرحیم، زه ستاسو لپاره د یو مهربان پلار حیثیت لرم. علما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نور ټولو انبیاء علیهم السلام ورث دي، دوی هم به دا خبره پام کې ونیسي. اوس موږ تاسو وګورو په دې کتابونو کې د طب نبوي په نوم باندې موږ ته باقاعده د نبی علیہ السلام نه طب را نقل شوی دی، حتی د طب نبوي په عنوان باندې په بازار کې کتابونه خرڅیږي. مانا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډاکټر وو، له ډېرو شیونو موږ نبی علیہ السلام منی کړي او د ډېرو راته امر کړی ده، حتی چې هغه زموږ صحت پورې یوازې اړه لري، ایمان او اخلاقو یا عبادت پورې اړه نه لري. موږ ولې باید دغه برخه نه ناخبره یو؟ دغه برخه د موږ دینی علما نه مطالعه کوي. نو عالم هم مسؤلیت لري، لکه څنګه چې انبیاء علیهم السلام د خپلو خلکو په مقابل په وړاندې هر اړخیز دعوت ورکوو، خلکو دغې صحت ته پاملرنه کوله، نو علما هم مکلف دي. زه بیا هم په هغه علماو چې د دغه په مقابل کې تبلیغ کوي یا د واکسیناتور مخه نیسي یا خلک د دغه واکسینو تطبیق نه منی کوي، زما هیله ورڅخه دار چې په دې مورد د معلوماتو کې زه نه هیڅ ورته نه وایم، فقط معلومات دی وکي. الله دې نکي چې دې په مجلس کې ناست یو څوک دا موضوع تشریح کوي او د بدنامۍ او یا د شرم او یا د خجالت سبب او باعث وګرځي. نو هیله مې دا ده چې خلک دې هم نه دوکه کوي او دغه وکله کله بیا زمونږ استادو په وړاندې یا زمونږ د نظام د ملت په وړاندې یو قسم ناوړه تبلیغات کیږي او بعض ځکه دغه شی په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. په خپل هیواد کې دغه لپاره داسې شی نشته چې دا ناروا ده یا دا جایزه یا ناجایزه، هلته خبره نه کوي. ډاکټر هم دغه د دې لپاره منډې تړي کوي، عالم هم د دې لپاره منډې تړي وهي، ولې دا غمونه ټول د موږ سرته راځي. د پولې نه اخوا ته حلال دی، له پولې دېخوا دی یو ناڅاپه حرام شو، له پولې نه اخوا یو شی جایز دی، له دېخوا ناجایز شي یو ناڅاپه. دې ته باید موږ او تاسو په دقت متوجه اوسو، زمونږ افغانان باید دې خبرې ته متوجه اوسي، زمونږ علما باید دې خبرې ته متوجه اوسي، زمونږ د مشرۍ خلک باید دې خبرې ته متوجه اوسي چې عجیبه ده، دا دوه متره اخوا یو شی جایز دی خو ناجایز، دوه متره اخوا حلال دی خو دوه متره دی خو حرام. په دغه کرخه کې څه څه مشکل دی چې یو ناڅاپه احکام ورته تغییر ورکوي؟ نو ځینې فتوی یوازې سیاسي اړخ او رنګ او بڼه لري، نو له خلکو مې هیله داده چې په دغه صفتو باندې باور ونه کړي او بلکې خامخا که علما تبلیغ کړي نو دوی ورته ودرېږي چې جناب مولوی صاحب د دې حرمت په حق باندې معلومات راکړه، ته نو نه شارع نه خدای نه رسول یې او نه د تا خبره قرآنی آیتونه دي چې ته د یو حلال شي ته حرام وایي، نو موږ د بغې باندې عمل وکړو چې بس جناب صاحب ویلي دي چې دا حرام ده، نو موږ ورته حرام وایي. دلیل به راکوې، ما به قانع کوې چې په دې کې د حرمت اجزا څه شی دي چې زه له دې نه ډډه وکړم چې دا شی ناروا ده، به تطبیق نه کړم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
اخونزاده صاحب یو ډېر ښه سوال وکړ چې دا ناروغي څه وخت پیدا شوه، څنګه ناروغي ده؟ نو زه باید دغه ناروغي او د پولیو برنامه دغه پس منظر ته باندې یو څه رڼا واچوم. د پولیو ناروغي یو ډیره لرغونی ناروغي ده چې حتی سر قبل الميلاد ته رسیږي. داسې دقیق تاریخ نه ده معلوم چې اوله پیښه یې چیرته او څنګه پیدا شوې، خو په مصر کې چې کومې مجسمې موجودې دي په هغه مجسمو کې داسې عکسونه موجود دي چې هغه ښیي چې پولیو په هغه وخت کې هم د قبل الميلاد کې هم یو ستونزمنه موضوع ولا قبل الميلاد نه تر نن ورځې پورې دغه موضوع را روانه ده. ولې دغه پولیو ډیر اهمیت پیدا کړ؟ په کال 1910 کې په نیویارک کې د پولیو د ناروغۍ یو وبا رامنځته شوه. په هغې کې اووه ویشت زره کسان فلج شو او شپږ زره کسان دغې ناروغۍ ووژل. له دې نه وروسته بیا په 1940 کال کې کله چې جهاني جګړه رامنځته شوه، په دغه وخت کې دغه د پولیو ناروغۍ په خلکو کې دغومره یو ترسناکه او ویرونکي و چې له اتومي بم نه وروسته یې دویم ویرونکی شی دغه پولیو ګڼله. او په 1949 کال کې په امریکا کې بیا یو وبا رامنځته شو چې 140,000 ماشومان په پولیو باندې اخته شول. نو د دغه عوامل نه هلته هغوی قرنطین ولګاوه، یعنی د کورونا نه به ماشومان خلک انسانان به نه پریښودو چې د بل چا کور ته لاړ شي یا د لوبو ځایونو ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي. او همې جریمه کیښوده چې هر څوک دغه له کور نه ووته نو هغه به $100 جریمه پرې کوي. نو دغه عواملو خلک به غرونو ته لاړ د پولیو له امله. نو علماو د امریکا د هغوی دا هلې ځلې شروع کړې، پیسې ورته خلکو چندې واچولې چې دغه آفت نه مونږ خلاص کړي. نو هماغه وجه وه چې ځینو علما په دې وتوانېده چې دغه زرقي یا پچکاری واکسین اول کشف کړ او بیا وروسته دغه قطرې چې اسانه وي کله چې دوی دغه واکسینونه په امریکا کې تطبیق کړل ښه نتیجه یې ورکړه. نو بالاخره په 1990 کال کې د نړۍ ټولو هیوادونو داسې یو توافق ته ورسېدو چې دغه ناروغي باید موږ له نړۍ نه لرې کړو. نو په اول کې امریکا، بیا اروپا، بیا د ویسټرن پاسیفیک ریجن چې جاپان او استرالیا، دغه استرالیا دی ملکونه، او بالاخره عربي هیوادونه او ټول ملکونو پولیو له منځه یووړه. حتی هندوستان چې د هغوی د ماشومانو شمیر زمونږ د ماشومانو د مونږ د نفوس لس چندنه زیاتیږي، هغوی هم دغه ناروغي په 2011 کال نه وروسته هلته پیښه نه ده رامنځته شوې. اوس هغوی هم اوس یوازې درې ملکه پاتې دي چې افغانستان ده، پاکستان ده او نایجیریا. نایجیریا هم 2014 نه وروسته پیښې نه لري. اما بدبختانه دغه د شرم داغ یا پیغور زمونږ ملک ته او افغانانو ته چې مونږ ځانونو ته غیرتي وایو دا حالت را روان ده. خو افغانان هم داسې نه دي. افغانانو کله چې د چیچک کمپاین کې د نړیوال ډیرو آسیایي هیوادونو نه، خصوصا زمونږ د دې آسیایي هیوادونو نه مخکې وو، چیچک په 1980 کال کې له منځه لاړ. اما افغانستان په 1950 کال کې د چیچک ناروغي له منځه یوړه. نو په افغانانو کې، زمونږ په ولس کې، زمونږ په مشرانو کې دغه ظرفیت شته چې دغه ناروغي هم له منځه ویسي که لاسونه سره ورکو، د پروګرام د خلکو سره مرسته وکي، په کلي کې، په ګاندو کې نه دغه د شرم داغ به زمونږ په لمن باندې نه پاتې کیږي چې افغانستان د دنیا آخرین ملک ده. دویمه پښتنه د دې ورور د اخونزاده صاحب چې راجه کېده، هغه په غټانو کې فلج. نو په غټانو کې ډیر عوامل دي چې خلک فلج کیږي. هغه دماغي عوامل دي، هغه ضربي دي، هغه نور هم داسې ډیر عوامل شته. سی وی ای مونږ ورته وایو چې په داخل د مغز کې خوندزیګانې ورکول کیږي یا امبولیګانې دي چې په داخل د مغز ته یو کتله زی هلته پړن کیږي او بالاخره فلج کیږي. یا ځینې نورې ناروغۍ هم شته. اما ټول غټان چې دي هغه پولیو نه دي. هغه وخت کې مونږ پولیو ورته وایو چې لابراتوار ته سمپل ترنه واخیستل شي او لابراتوار یې تایید کړي چې په دې کې وایرس موجود و، بیا د پولیو اطلاق کیږي. کنه د پولیو یعنی دومره ویره باید نه وي چې ټول فلجونه پولیو دي.
ډېره زیاته مننه. د پولیو د مخنیوي په تړاو به ستاسې نظرونه واخلو. زو اوریدونکو ته زخ ډېر اوریدونکي په لیکه کې دي او دوی هم غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي. یو بل اوریدونکي ته وار ورکو. لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. ځان راوپیژنئ.
حاجی صاحب توخی د شاجوی له ولسوالۍ زابل ولایت نه ستاسو سره تلیفون په کرښه وسلم.
توخی صاحب خیر راغلی خبرونه ته.
مانا ډاکټر صاحب ته ښه ورځ غواړم. امنی کې هیلي وړاندې کوم سره له تاسو او ټولو اوریدونکو.
خوشاله اوسئ، ډیره مننه. او خپل پوښتنه هم وکړئ.
یوه پوښتنه مې مولوي صاحب ته متوجه ده او بله پوښتنه مې محترم ډاکټر صاحب ته ده. محترم ډاکټر صاحب خو می دا پوښتنه ده چې آیا د لویانو پلج دا هم واکسین لري او کې نه لري؟ او مولوی صاحب خو می دا پوښتنه ده که په دې احتمال دا شان هم لکه د خلکو استلاسي ده شوی دا یا حرام دي کې دا شي مواد ګرد شي هغه حلال نه دي. نو که یو انسان له ستر پرابلم سره مخ کیږي یا له مرګ سره مخ کیږي آیا د شریعت له نگاه څخه داسې خوراک یا دغه مواد د انسان لپاره جایز دي که نه دي جایز؟ په دې سره د مرض تشدید نه شي.
ډېره مننه توخی صاحب. که څه هم دغه دویمه پوښتنه ځواب شوې بیا به هم مولوی صاحب رڼا پرې واچوي. ډېره مننه له تاسو خبرونې سره اوسې مولوی صاحب مهرباني وکړئ.
ډېره مننه حاجي صاحب. توخی چې له زابل څخه اړیکه نیولې وه ما ته متوجه برخه بیا دا وه چې که چیرته اول خو داسې یو شی نشته ده قابل فرض و تقدیر یو انسان مریض وي او داسې په سخت حالت کې وي چې په بل څه علاج نه کیږي نو په حرامو باندې دی تداوی کولی شي او کنه؟ په دې کې هیڅ شک نشته ده چې زمونږ اسلام زمونږ شریعت په دې باره کې ډیر وسع او فراخه نظر لري. یوه کلیه داسې ده چې یو قاعده داسې ده چې از ضروریات و تبیح المحظورات د مجبوریتونو په وخت کې د مشکلاتو په وخت کې ممنوع شی نه کله حلال کیږي او جایز کیږي. کچیرته په د پولیو باور کې خبره نه کوم عامه خبره او جمله وایم، کچیرته زمونږ یو څوک یو انسان مریض وي او ډاکتران تشخیص وکړي چې بغیر له حرامو د هغه په بل شی باندې علاج نه کیږي نو د هغه جواز ورته خامه خاشتر چې دی تداوی وکړي. موږ په شریعت کې د هغې لپاره هم شواهد لرو. د بیلګې په ډول باندې که یو مسلمان غیر مسلمانو راونیوه او هغه ته د کفر کلمه ووایه که نه ووایه نو وژنه مده، نو په شریعت کې هغه ته جایز دی چې په خوله د کفر کلمه ووایي. یعنی دا یو ناروا عمل دی، یو حرام عمل دی، ولې د مجبوریت په وخت کې غته جایز را ده خبره. په صورت نحل کې الله سبحانه و تعالی به داسې وي چې الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که چیرته د هغه په زړه کې ایمان وي او په خوله ځان وساتي نو کولی شي د حرامه کلمه ووایي. یا د مجبوریت په وخت کې انسان کولی شي مطلق حرام شی نه استفاده وکړي، وی خوري که د ده طبیعت او زړه یې ومني. قرآن کې دا موضوع په صورت بقره کې، په صورت مائده کې، په صورت نحل کې، په صورت انعام کې، صورت حج کې، د قرآن په مختلفو صورتونو کې ورته اشاره شوې ده. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله، تاسو ته د مجبوریت په اساس باندې مسفوحه وینه چې حرام ده بیدون کې وینه استفاده نه وکړي. خنزیر چې حرام ده په اسلام کې د مجبوریت په اساس استفاده کول شو بل داسې یو حرام شی، نو د مجبوریت په اساس باندې جواز لري. دا یو مسله. دویمه مسله، کچیر ته یو حرام جز په حلالو اجزاو کې ګډ شي، محلول شي پکې او دغه حرام جز اثر ختم شي، یعنی ظاهرا پکې نه معلومیږي دی کې حرام څه شی دی، او بیا له هغې نه په تداوی کې استفاده وشي، کاملا جواز لري. زه به یو ساده مثال درته ووایم او بیا دا موضوع ډیر عام ده په ټولنه کې. هایدرولین شربتونه یا مجموع د سینې څومره شربتونه چې دي په همدغې فارمول باندې، بروفین ګولیګانې یا شربتونه، یا دیپلبیناک پچکاریګانې یا دوایانې، په دغه ټولو کې د اپیمو استعمال کیږي. او اپیم ته ټولو لمه ورته حرام وایي، ولې؟ په ظاهره باندې په دغه دوایانو کې اپیم نه ښکاریږي، د هغې هغه اصل حقیقت په دې کې ورک دی، محلول شوی دی پکې. نو لهذا هیڅ عالم فتوا نه ده ورکړې او نه یې ورکولی شي چې د هایدرولین شربت استعمال حرام دی، ځکه چې په دې کې دغه دی اپیم پکې پراته دي. یا بروفین حرام دی ځکه چې په دې کې اپیم دی. یا ډپلپیناک پچکاریګانې چې دا د دردونو د خاموشۍ او د تسکین په خاطر باندې دي، یا اورین پچکاریګانې، نو په دې باندې هیڅوک هم فتوا نشي ورکولی. او دا یوه فقهي کلیه ده چې کله اصل حقیقت پکې ختم شو دغه د حرام جز او ظاهرا پکې نه معلومیږي نو د هغې استعمال شرعن جواز لري. زه بیا هم دا خبره کوم، د پولیو ضد واکسین کې حرام یو جز هیڅ نشته ده. قبل فرض و تقدیر په دغه سی او حرام جز هم په تداوی کې وی او بغیر لغینه په بل شی کې علاج نشته. دا اسلامی او حنفی فقه په دې باندې کامل وضاحت کوي چې دا جواز لري. البته هغه درانه علما کرام چې دته ناجایز وي دته حرام وي هغه بدبختانه متاسفانه وایم چې هغه ځان تر اوسه پورې حنفی فقه هم نه مطالعه کړی ده نه لوستل ده. یوازې دا چې موږ په خلاصه او قدرې کې څو د مانځه مفسدات او یا واجبات او یا حرام زده کړي دي بس په دې باندې اوسړی حنفی مذهب شو ولاړو فقیه شو دا ډېرې وسیع برخې دي په فقه کې. فقه ډېرې وسیع علم ده نو موږ باید ټولو ته مراجعه وکړو خصوصا د درانه علما کرام باید دې خبرې ډېر دقیق متوجه اوسي چې بیا هم دا خبره کوم چې په عادي شکل باندې د فتوا د یو حلال شي یا د یو نامعلوم شي د حرمت ورنه کړي.
مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د توخي صاحب د سوال دویمه برخه تقریبا مخکې یو څه مونږ ورته اشاره وکړه چې د لویانو د فلج پر اړیکه باندې کړې و. د لویانو فلج لکه مخکې چې ما وویل دا ډېر عوامل لري او فعلاً چې پولیو یو عامل ده هغه هم په ماشومانو کې اکثرا د فلج ورکی یعنې داسې یو واکسین نشته چې هغه د لویانو د فلج مخه ونیسي. لویان معنا کاهلان لکه اتیا کلن اویا کلن یعنی دغه زړو خلکو کې چې دا فلج پیدا کیږي دا معمولا د فشار د لوړوالي له امله یا د داخل د دماغ کې د خوندزۍ له امله یا د امبولي له امله یا د ضرباتو له امله دا پیدا کیږي چې هغوی باید هغه خپلو ناروغیو ته چې هغه نن موږ موضوع نه ده چې په هغې باندې وغږیږو نو باید پام وکړي خوراکي نظام ته خپلو درملو اخیستو ته.
ډاکټر صاحب ډیره مننه د خبرونې ورستۍ برخه ده. راځو په دې برخه کې دې ته چې له ناامنیو او روانو ستونزو سره سره څنګه کوی شو چې د ګوزن له پیښو مخنیوی وکړو. لومړی به تاسې ځواب ورکړئ بیا به وروسته حنفي صاحب ته هم ورشو.
زما په آن باندې اساسي خبره دا ده چې زموږ ټولنه او د ټولنې ټول غړي که هغه دینی عالم ده که هغه قومي مشر ده که هغه با نفوذ شخصیت ده او که هغه د کورنۍ غړي مکاتب او نور سکتورونه دي دوی ټول باید د پولیو لمنځه وړنه یو ملي وجیبه وګڼي او ټول لاسونه سره یو کی او د پولیو له برنامه سره مرسته وکړي تر څو دغه وایروس گردش په افغانستان کې ودرېږي او نورې پیښې په افغانستان کې رامنځته نشي. زما توصیه به فامیلونو ته د طب له نظره دا ده چې تاسې کوم کوچنیان په کورونو کې لرئ که هغه مریضان وي هم واکسین کړئ ځکه یعنی ساینس او تازه علومو دا ښودلې ده کومو کسانو ته چې یعنی که مریضان هم دي که هغه شدید یا متوسط ناروغ وي واکسین ورکول شي خ معافیت تولیدی او دی پولیو دی ناروغی مخه نیسی. اما هغه شدید ناروغ چې هغه د مرګ په حالت کې وی که هغه ته هم ورکول شي په اصولو کې دغه واکسین کوم مشکل نه لري یعنی هغه ته هم معافیت تولیدی. خو د طب ډاکټران او د طب د پبلک هیلت اکسپرتان د دې له خاطر ورته نه توصیه کوي دغه شدید ناروغ ته چې خدای مکړه د ناروغۍ کوم عامل کومه یوه نښه به خلک له واکسین پورې وتړي چې ولا دا د واکسین مې ورکړه او دغه نښه یا دا مریض نور هم خراب شو. دغه په خاطر باندې احتیاط کوي او معطلی یې چې لږ وروسته یعنی پابندۍ یې نه چې لږ راښه شي بیا ورته واکسین ورکوي. دویمه خبره دا ده چې زموږ پیغام میندو ته دادا چې خپل ویده ماشومان هم تاسې راویخ کوي او باندې دروازې ته ور وړئ ټیمونو ته چې واکسین ورته وکړي ځکه که ویده خو بیرته رابیداره بشي واکسین به واخلي بیرته بیا ویده شي اما دغه چانس خو بیا دوی له لاسه ورکوي. بله خبره دا ده چې کله چې د واکسین ټیمونه په کمپاین کې کورونو ته ورځي نو زیاتره خلک غیر حاضر یا ځینې خلک داسې خلک هم پیدا کیږي چې د واکسین ټیمونه ته بانې کوي چې نشته په کور کې حال دا چې هغه په کور کې موجود وي. لکه مخکې چې مولوی صاحب ترکیز ور باندې وکړ چې دوی باید دغه بېغوري ونه کړي او رای وړي ماشوم او نه بانې وکړي. او بله خبره د انکاریانو ده ځینې خلک له واکسین څخه انکار کوي چې هغه دلایل مخکې مولوی صاحب هم هغه وکړه چې د دین له نظره هیڅ مشکل نه لري او نه د صحت له نظره د طبابت له نظره کوم مشکل ځکه دغه واکسین ډیر مسؤون دي هیڅ جانبي عوارض نه لري نه کوم بد عارض لري چې ماشوم ته صدمه ورسي او نو یو شی چې بی ضرر وي مسؤونی خوندي ساتل شوی حرام نه حلالي نو هغه کې هیڅ مشکل نشته. او بل دغه ټیمونه هم باید په غور سره کار وکړي، د هر چا کور ته ورشي او هغوی قانع کړي او ترسو ماشوم راوباسي. نو د ما په آن باندې که ټول لاسونه سره ورکو او ټیمونه د واکسین پروګرام هم کارونه لا غښتلي کړي او سمې کړي، انشاءالله الرحمن افغانان د دې ظرفیت لري لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه چې چک مو له منځه یوړ پولیو هم له منځه وړلی شو.
ډېره زیاته مننه حنفي صاحب، تاسو ته راځو ستاسو پیغام اورو، او وسلوالو مخالفینو ته ستاسو پیغام څه دی چې د دغو ټیمونو مخه نیسي؟ مهرباني.
زبا په خپل ټولو هیوادوالو باندې هغه کوم چې په لومړي سر کې دولت خصوصا د عامې روغتیا وزارت بریده لپاره جدي ګامونه واخلي، مشرانو باندې غږ کوم، په والدینو باندې غږ کوم، په قومي متنفذینو باندې، په درنو علمای کرامو باندې چې د منابرو له لارې خپل خلک په خبره باندې پوهه کړي او د دغه مرض مخنیوي وکړي. د افغانستان د اسلامي امارت ټول مسؤلین زه په دې باندې باور لرم چې هغوی د پولیو د واکسین هیڅ نه ورسره مخالفت نه لري، ځکه د دې شروع د اسلامي امارت په دوره کې شوه، په وروستیو کلونو کې شروع وشوه او کور په کور اجازه خپل د اسلامي امارت مشرتابه جناب مشر ملا صاحب امیرالمؤمنین ورکړی و. نو لهدازه اوس هم زه باور لرم چې هغه مخالفت نه کوي، البته که امنیتي ستونزې هغه محسوسوي. نو دغه د پولیو واکسیناتوران چې په لارو کوڅو کې ګرځي د هیڅ نه و جاسوسي نه دولت ته کوي نه خارجیانو ته کوي، که هغه نه امنی محسوسوي د هغه لاملونه نور دي چې هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي. د هر چا په جیب کې چې دغه موبایل پروت دی دا په خپل د سره جاسوس دی، د لمدغه موبایل او د خپل سیم کارت نه تعقیبيږي. موږ باید د دې لپاره چې ولا دغه سړی راغلی ولته زما په ټولنه کې ته ماشومان د واکسین کې دا به زما شیطانت وکړي، زه ډاډ لرم چې ورکوم چې د واکسیناتوران دا کار هیڅکله هم نه کوي. او که خامخا هغوی ته سوال وي نو ډېر خیر دی، خپل داسې معتمد کسان معرفي کړي چې دغه خلک د دلته بری واکسین کوي، خو کور په کور اجازه دې ورته ورکړي. که د بلې ولسوالۍ سړی نه مني، د مرکز سړی چې ولسوالۍ ته لاړ شي، د اسلامي امارت له مشرتابه نه هیله کوم چې دوی د واکسین برخې ته څوک معرفي کړي چې دوی ته ډېر د اعتماد وړ وي. البته تطبیق دي کې ورباندې کور په کور تطبیق کړي چې هیڅ ماشوم پاتې نشي، نو ان شاء الله دغه مرض به زموږ ټولنه خامخا ورکیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، د خبرونه چې پولیو ته ځنګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ میلمانو. له تاسو ډیره زیاته مننه اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوو. او خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامن. شمال بدی پتہ ہل راورے گم
جانا نظر بدے یادے گم جانا نظر